ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو بله خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې په بلخ کې له حکومت سره د طالبانو یو ځای شوي قمندانان وایي چې له روسي سره د طالبانو اړیکې سبب شي چې دوی له حکومت سره یو ځای شول. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښ شې زملرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انډونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر وتلی دی. په ننګرهار کې پر غصب شوو ځمکو د جوړو شوو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال هغه سیمو ته ګرځېدلي چې د ترکیې او دغه هیواد د سوري متحدانو له لوري نیول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انډونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر وتلی دی. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به له سنگاپور، استرالیا او له هغه ځایه انډونیزیا ته سفر وکړي. نوموړي وویل ولسمشر به د یادو هیوادونو له چارواکو سره وګوري او له افغانستان سره به د اقتصاد، کرنې او سوداګرۍ په برخه کې د هغوی پر همکاري خبرې وکړي. ښاغلی مینپال وویل نوموړی وایي ولسمشر نن په سفر کې دی، استرالیا بیا سنگاپور او له هغه ځایه انډونیزیا ته ځي. طبعا په دې سفر کې به د یادو هیوادونو له چارواکو سره وګوري او له افغانستان سره به د اقتصادي، کرنې او سوداګرۍ په برخه کې د هغوی پر همکاري خبرې وکړي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د استرالیا د صدر اعظم په بلنه هغه هیواد ته ځي. د انډونیزیا د خبری رسنیو په حواله ولسمشر غنی به د هغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. په ننګرهار کې پر غصب شوو ځمکو د جوړو شوو ودانیو د نړولو پریکړه شوې. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دولتي او عامه ملکیتونو د غصب د مخنیوي کمیسون ته به د لازمو اجراتو لپاره هر اونۍ د دولتي او غیر دولتي غصب شوو ځمکو او نورو ملکیتونو او د هغوی د غاصبینو په اړه معلومات ورکول کیږي. د ننګرهار والی پرون شنبه د دې کمیسون له غړو مننه وکړه چې د جلال آباد ښار پر زرغونو سیمو د جوړو شوو ودانیو له نړولو یې کار پیل کړی دی. په ننګرهار کې لږ تر لږه 180 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه شوه. د ننګرهار د ولایتي ادارې خبر پاڼې پرون شنبه وویل چې دا کښتونه په بټیکوټ ولسوالۍ کې ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د افغانستان د حکومت په یو ګډه سروې کې څرګند شوی چې تیر کال په افغانستان کې په څه باندې 2,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. په ننګرهار کې له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس تیر اونۍ وویل د هغه ولایت په یو ولسوالیو کې پر نږدې 15,000 هکتار ځمکه کرل شوی کوکنار بل منځي اوسي او په بدل کې وای له خلکو سره د همکارۍ لپاره د بیا رغونې پروژې پیل کی. او دا هم د سیمي او نړۍ سو خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال د سوري په شمال کې هغو سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیې او دغه هیواد د سوري متحدانو له لوري نیول شوي دي. چاویش اوغلو دا څرګندونې درې ورځې وروسته له دې وکړې چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په سوریه کې د ترکیې د عملیاتو بریالۍ بشپړېدا وستایله. د ترکیې او سوري له پولو څخه د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې د غړو د شړلو لپاره د ترکیې او دغه هیواد د متحدانو عملیات په اګست میاشت کې پیل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وویل له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شوي سیمو امنیت به پروستیو کې سیمه ییزو ځواکونو ته وسپارل شي. ترکیه په ورته وخت کې په سیمه کې له کورد ځواکونو سره جنګیږي او کورد جنګیالي تروریستان ګڼي. ټاکل شوی چې د مصر او امریکا ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگټن کې سره وویني. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی به له ډونالډ ټرمپ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو له څرګندونو داسې ښکاري چې له امریکا سره د مصر اړیکې به د باراک اوباما د حکومت په پرتله پیاوړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته سیسی وویل ټرمپ د مصر او سیمې له حالاتو ښه خبر دی. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر له فاکس بزنس نیوز چینل سره په خبرو کې خپل مصري سیال یو داسې فوقالعاده مشر وباله چې پر خپل هیواد بشپړ کنټرول لري. د عراق دولتي ټلویزیون پرون شنبه دا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش دوهمه درجه جمع شرعي آیات الجمیلی د سوری پولی تنګدی په هوایی حمله کې وژل شوې ده. داسې ګڼل کیږي چې آیات الجمیلی د داعش د مشر ابوبکر البغدادي مرستیالو د عراق دولتي ټلویزیون د پوز د استخباراتو په حواله خبر ورکړ چې الجمیلی د داعش له یو شمیر قومندانانو سره د عراق په القائم سیمه کې د پوز په هوایی حمله کې وژل شو. د عراق د دولتي ټلویزیون په رپورټ کې آیات الجمیلی د داعش دوهمه درجه مشر او د دې ډلې د جګړې وزیر بلل شوی، خو په رپورټ کې نه دی ویل شوي چې حمله څه وخت شوې ده. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي په چچین کې پر یو پوځي مرکز د حملې په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. د دې کمیټې په خبرپاڼه کې ویل شوي چې مشکوک سړی ابراهیم جمالوف نومیږي، 21 کلن دی او د چچین په ناورسکي سیمه کې نیول شوی دی. د مارچ په 24مه په چچین کې پر یو پوځي اډه په وسلوال حمله کې شپږ عسکر او شپږ حمله کوونکي ووژل شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش واخیست، درې عسکر ژوبل شوي دي. او د سویډن د نوبل اکاډمي وایي امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل. باب ډیلن په 2014 میلادي کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې و، خو د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې ګډون نه وکړي. د سویډن نوبل اکاډمي پرون شنبه وویل چې ډیلن ته یې په ستاکهولم کې پر یو خصوصي غونډه کې جایزه وسپارله. باب ډیلن د اپریل په لومړۍ او دوهمه په ستاکهولم کې کنسرتونه هم درلودل. ډیلن ته ورکړل شوې جایزه 894,000 امریکایي ډالر ارزښت لري. هغه باید د دې پیسو د ترلاسه کولو لپاره د جون میاشتې تر لسمه مخکې یوه وینا وکړي. باب ډیلن ویلي چې خپله وینا به ثبت کړي او د نوبل اکاډمۍ ته به ورواستوي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفحه 12:15 نیوي او اف ام 3.5 صفحه دوام کوي. په بلخ کې له حکومت سره د طالبانو یو ځای شوی قومندانان وایي
زه اوس فعلاً رالم په دې خاطر باندې چې طالبانو همکاري د روس څخه واخیست. نو اوس د دولت څخه دا خواهش لرم څه چې زموږ وروڼه ناراض دغه د ټول راضي کې راضي هم.
د کرنې وزارت د څو بندونو او کانالونو قراردادونه لاسلیک کړل.
هر یو د تاسو نه ناظرین یي، خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
په کندوز کې طالبانو 3000 نجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو د 5000 زون د پولیسو قومندان وایي
دغه مناطق په لاس راو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته مونږ پیاده کړو.
له اروپا څخه په لسګونو نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته استول شوي. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ نیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې دراورو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور تر خپرېدو وروسته د ولسي جرګې د پوهنې او کلتوري چارو کمیسیون د افغانستان د پوهنیز وضعیت د ارزولو په اړه د اقداماتو خبره کړې ده. د دغه کمیسیون یو شمېر غړي د دې خبرې د کولو ترڅنګ وایي چې د سیګار راپور ته په کتو به د ټول هیواد په ځانګړي ډول د بلخ ولایت تعلیمي وضعیت له نږدې وګوري. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې وابري.
د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د سار ادارې وروستي راپور د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون اړیست چې د افغانستان د معرف ارزونه وکړي. د دغه کمیسیون غړی او په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي برېښنا ربی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ارزونې به له کابل پیل او د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي. له دې وروسته مو پرېکړه کړې چې ښوونځیو ته لاړ شو، ولایتونو ته سفرونه وکړو او دا لړۍ به له کابله پیلوو. موږ هر سال نږدې ارزوو چې په ښوونځیو کې سره روان دي او وضعیت پکې څنګه ده، او دا په ټولو ولایتونو کې سل په سلو کې تعقیبوو. له دې یو ورځ وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د سار ادارې یو راپور خپور کړی چې له مخې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې د سیستم د خوالي، د ښوونکو د ماشونو او د ښوونکو د روزنې په برخه کې 8.8 میلیونه ډالر لګول شوي، خو د دغه راپور موندنې ښیي چې یوازې د بلخ ولایت په شپږویشتو ښوونځیو کې د برېښنا سیستم غیر فعاله، د ښوونکو شمیر د ورکړو شویو ارقامو څخه کم او 1.5% ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر ول. له دې وړاندې هم دغه ادارې په خپل یو راپور کې د افغانستان په معرف کې د فساد او پیسو د حیفومل کېدو او د سلګونو خیالي ښوونځیو او ښوونکو له موجودیت څخه پرده پورته کړې وه. خو د افغانستان د پوهنې وزارت دغه راپور رد او ولسمشر د دغه ادا د څېړلو لپاره په هغه وخت کې یو کمیسیون وګماره. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د افغانستان د پوهنې وزارت تر هغې کچې په فساد کې ډوب ګڼي چې دا د په خبره د افغانستان معرفي له سقوط سره مخ کړی.
ثابته ده چې پخوا هم او اوس هم د دغه پیسو نه سوء استفاده شوې او هر یوه افغانۍ چې د افغانستان د خلکو په نامه څه داخل د بودیجې د افغانستان کې او څه بیرون د بودیجې د افغانستان نه راځي او د افغانستان د خلکو په نامه راځي، که دا ضایع کېږي، خصوصا د معارف په برخه کې چې د افغانستان راتلونکی ورکاله لري او د دې وطن آینده ورته لري، دا د دې وطن د اولاد سره جفا ده او خیانت دی.
د سیګار د تازه خبر شوی راپور په اړه محاسبه وکړه چې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو دوی زموږ اړي کې جواب نه کړي. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی پتمن وایي چې د افغانستان معرف ژغورلو ته اړتیا لري او د ده په خبره که په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نه شي نو دا به د افغانستان د خلکو او معرف سره ستره جفا وي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په وروستیو ورځو کې دوه جوپې نور افغانان چې په اروپا کې د پناه غوښتنه رد شوې وه په دو الوتکو کې کابل ته واستول شول. دا کسان د اروپایي اتحادیې او افغان حکومت ترمنځ د شوې موافقې له مخې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه نور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
په دې اونۍ کې افغانستان ته له اروپا څخه د دې افغان کډوالو پر بیرته استولو د هغه افغانانو شمیر 204 اتیا تنو ته ورسید چې پروان میلادي کال کې له اروپا ایستل شوي او کابل ته ډیپورټ شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ویان حافظ احمد میاخیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي په 2018 میلادي کال کې له اروپا څخه 1500 اتیا افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي وو. رویټرز خبري اژانس وایي د هغه افغانانو شمیر چې له اروپا په جبري توګه ایستل کیږي د هغه زرګونو نورو په مقایسه کم دی چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. خو له اروپا څخه په جبري توګه د هغه افغانانو هیواد ته ستنول چې د پناه غوښتنه یې رد شوې په زیاتېدو دي او د کډوالو یو شمیر فعالان وایي یو داسې هیواد ته دا د کډوالو بیرته استول چې حکومت یې له درې برخو څخه په دوو برخو خاوره واک لري او د وسلوالو فعالیتونه پکې په زیاتېدو دي پر ځای کار نه دی. رویټرز خبري اژانس وایي له جرمني څخه 15 ډیپورټ شوي افغانان په یوې چارتر شوي الوتکه کې د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسېدل. د چهارشنبې په ورځ 19 نور هغه افغانان چې له اتریش او لس تنه چې له سویډن ایستل شوي وو کابل کې ښکته شول. ټاکل شوی ده چې راتلونکې سه شنبې په ورځ به له فنلند څخه هم یوه ډله ایستل شوي افغانان کابل ته ورسېږي. اروپایي هیوادونه وایي هغه کسان چې دوی بیرته افغانستان ته استوي د پناه غوښتنې رد شوي او همدارنګه د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل تر ډیره د دوی لپاره خوندي دي. په 2015 کال کې اروپا ته د ورغلو کډوالو په منځ کې افغانان دویمه لویه ډله وه. په اروپا کې امنیتي اندېښنو او د دې ځای په ټولنو کې د افغانانو د ادغام ستونزو اروپایي سیاستوال اړ کړل چې په دې برخه کې سخت دریځ خپل کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلي میاخیل رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ له اروپایي ټولنې سره توافق ته ژمن یو خو نړیواله ټولنه باید د دې خلکو سره چې له اروپا ایستل کیږي مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې د طالبانو، داعش او القاعده شبکې خلاف افغانستان کې جګړه روانه ده دوی به سږ کال د تیر کال په مقایسه له زیاتو هغه افغانانو سره مخ وي چې په جبري توګه له اروپا ایستل شوي وي. د شمس احمدي په نوم 40 کلن افغان رویټرز خبري اژانس ته ویلي وروسته له هغې جرمني پولیسو ونیوه چې د 2011 میلادي کال راهیسې د پناه غوښتنه پرله پسې دوه ځلې رد شوه. د رضا علي زاده په نوم یو بل افغان ویلي 13 میاشتې په ناروې کې و خو پولیس ونیو او بیرته یې کابل ته واستوه. نوموړی وایي دا 10 کلن و خو د ناروې چارواکو تر 40 کلنۍ پورته ګڼلې او له همدې کبله یې د ده د پناه غوښتنه رد کړې ده.
په بلخ کې د طالبانو څو قمندانان وایي چې روسیه په افغانستان کې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مالی او پوځي مرسته کوي. قماندان خان محمد شریکا او قماندان سباون چې په شمال کې د طالبانو پیژندل شوي قماندانان ګڼل کېدل او د شنبې په ورځ د افغانستان له حکومت سره یو ځای شوي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له روسیې سره پوځي موافقه کړې ده چې پر اساس یې روسیه په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
قماندان خان محمد چریکا او قماندان سباون په شمارزون کې د طالبانو دوه مشهورې څېرې دي چې د شنبې په ورځ بلخ ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شول. خان محمد چریکا او قماندان سباون وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له روسیې سره یو نظامي تړون لاسلیک کړی دی چې پر اساس یې روسیه مکلفه ده تر څو په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو ته نظامي مخارج برابر او د ځواکونه اکمال کړي. خان محمد چریکا پاړه وویل
هیبت الله آخونزاده است ای وابسته با دشمن دیرینی.
هیبت الله آخونزاده چې د افغانستان پخوانی دښمن ته چې زموږ وطن یې وران کړی دی وابسته دی. د له هغوی سره یو پروتوکول هم کړی او په همدې دلیل یې موږ له لیکو جدا شولو. له روسانو سره یې پروتوکول کړی او تړون یې ترسره کړی چې غواړي د افغانستان د دولت ضد وسلوال چې هغوی هر څوک وي داعش ازبکستانی ډلې یا هم د افغانستان اوسنی طالبان هغه به اکمال کوي او د افغانستان په وړاندې به یې استعمال کوي. داوا خان قماندان چې په سباون مشهور دی په شمازون کې د طالبانو ډلې یو بل مشر و چې د شنبې په ورځ له خپل وسلوالو سره یو ځای دولت ته راغی. سباون ادعا وکړه چې له روسیې سره د طالب مشرانو تعامل او له هغوی د مرستې غوښتنې د طالب وسلوالو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی او په همدې دلیل یو شمېر زیات طالبان دې ته لیواله دي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
چې مخکې زه ومه د طالبانو په سب کې رالم باعث داسو چې زه اوس فعلا رالم په دې خاطر باندې چې طالبانو همکاري د روس څخه واخیست. نو اوس د دولت څخه دا خواهش لرم څه چې زموږ وړونه ناراض دغه د ټول راضي کې راضي هم
د طالبانو د مشران چې په تازګۍ سره دولت سره یو ځای شوي وایي له روسیې سربیره د پاکستان استخباراتي شبکه یا ISI هم په مستقیمه توګه په شمال کې له طالب وسلواله او د طاهر یولداش د زوی په مشرۍ د ازبکستاني توریستانو مالی او نظامي ملاتړ ترسره کوي. د بلخ ولی ویان منیر فرهاد وایي چې له دولت سره د دې دوو ډلو طالبان یو ځای کېدل د شمازون خاصتاً بلخ ولایت امنیت ته ګټه رسوي.
ساحات کوی هلبرز، ساحات تبازار و کوهستانی است که
دلبرز غرنی سیمه غرنیز تپه لري چې بلخ ولایت سرپل جوزجان او سمنګان ته هم ترې لارې وتی او دوی له دې ځای څخه پاسنۍ کولای شي نامنی رامنځته کړي. خو چې دوی له دولت سره یو ځای شول امنیت به دلته په سیمه او په ولایتونو کې تامین شي. په ورته وخت کې په ناټو سازمان کې د روسیې سفیر الکساندر گروشکو سره لدې چې له طالبانو څخه یې د خپل هیواد نظامي ملاتړ رد کړی خو د جمعې په ورځ یې په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې روسیه پر دې هدف له طالبانو سره په اړیکه کې ده تر څو دوی ملي مصالحې ته وهڅوي او د خپلو اتباعو امنیت خوندي وساتي. باید یاده کړم چې تر دمه طالبانو د خپلو پخوانیو قماندانانو د یادو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیب زی ازادي رادیو مزار شریف.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کو خو اوس په اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څلیکلې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې او امنیت او د غشان د سولې شورا په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ ګڼې په مطلب کې لیکلي په ناټو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي. په مطلب کې راغلي الکساندر گروشکو هغه اندېښنې رد کړي چې ګوندي روسیه له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي ویلي له افغان طالبانو سره د دوی اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې اتباعو د امنیت لپاره دی. خو ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه څرګندونې ښاغلي گروشکو چیرې او کله کړي دي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې ناټو په افغانستان کې د سولې او ثبات یوازینۍ لار د افغان ځواکونو سالمه روزنه بولي. په سر مقاله کې راغلي چې د ناټو تړون سرمنشي په بروکسل کې د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل تر کومه چې افغان امنیتي ځواکونه ښه ونه روزل شي په افغانستان کې امنیت او پرمختګ دواړه یو ځای نشي راتللی. په سر مقاله کې راغلي ینس سټولټنبرګ ویلي د پرمختګ بنسټ په دې کې ښودل کیږي چې ټول امنیت او سوله د یوې تګلارې په توګه انتخاب کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې ترڅنګ د افغانستان د سولې د شورا په اړه هم لیکلي چې بودیجه یې بنده شوې ده. په مطلب کې راغلي چې د سولې د عالي شورا یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي د دې شورا بودیجه چې د غړو معاشونه هم پکې راځي له پرون راهیسې بنده شوه. په مطلب کې د یو حکومتي ویان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا هم راغلي چې پرون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د سولې د هڅو لپاره پر یو کاري چوکاټ بحث شوی دی چې له مخې به د دې شورا د راتلونکي او همدا ډول د سولې هڅو ته د ولسمشر غنی په مشرۍ د حکومت نوې تګلاره معلومه شي چې څنګه د سولې اړوند اغیزناک ګامونه پورته شي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. لس بجې او 22 دقیقې شوې. په یاد لرئ چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له لس نیمو بجو وروسته 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. په کندوز کې وسلوالو طالبانو په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې زده کړې وکړي. د کندوز د پوهنې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې په همدې دلیل د کندوز په ولایت کې تقریبا 3000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندوز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 بابه ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کابله په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي. ښایي 15 بابه د نجونو ښوونځي د کندوز ولایت په کچه د وسلوالو مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. شمېر یې کابو 3000 نجونو ته رسېږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په ښوونځیو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتوالی په ګوته کوي. همداراز د کندوز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی. په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله مرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، سوله تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي، حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او ترڅنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال بیوی چې اوس مهال د کندوز په کچه د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرام ژوند زمینه برابره شي.
کندوز ته بدل شو هر قیمت چې کېږي موږ سږ کال باید دا فعال کړو. دغه مناطق به لاسته راوړو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3,00,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو د ښوونځیو له دې شمېر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري.
او اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ډیپلوماټ خبرونه یې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی طالبان ولې د افغانستان په جګړه کې نشي بریالي کېدای. د خبرونې په باور له افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو سره د طالبانو جګړه 16 کال ته داخله شوه، خو پر افغانستان د دوی د واک راتلونکی لا هم تیار دی. خبرونه وای لا طالبانو سره د پاکستان د برستو په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د ناڅاپي کمیدو سربیره هم طالبان ونت وانیدل چې د خلکو پر رایو انتخاب شوی د افغانستان منتخب حکومت له جدي خطر سره مخ کړي. د ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي کچیرې تاریخ ته وکتل شي افغانان د بهرنیو یرغلګرو پر ضد جګړه کې تل بالاخره بریالیتوب ته رسیدلي. د لیکنې په وینا دا سمه ده چې د شوروي د یرغل په وړاندې د افغانانو په بریالیتوب کې بهرنیو مرستو رول درلود، خو د شوروي خلاف د افغانانو د بریالیتوب سبب دا و چې د مقاومت جبهې سره د عامو افغانانو ملاتړ ملګری و او طالبان له دې ولسي ملاتړه محروم دي. ډیپلوماټ وایي طالبانو د ناکامۍ او نه بریالیتوب یو دلیل دا دی چې د دوی په وړاندې ډیر مقاومت د پښتنو قبیلو لخوا کیږي، هغه قبیلې چې د طالبانو یو ګڼ شمیر مشران ورته منسوب دي. د ډیپلوماټ خبرونې په باور د طالبانو لخوا د مقاومت د دوام یوازینی علت دا دی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته پاکستان د دوی لپاره خپلې دروازې پرانیستې او له دوی سره یې مرستې پیل کړې چې د لیکوال په وینا همدې کار افغان طالبان له بشپړې نابودۍ وژغورل. خو د لیکوال په وینا دا هم مهمه ده چې له طالبانو سره د پاکستان مرستې افغانان له دې ډلې نور هم ناراضه کړل او بریالیتوب چانس نور هم کم شو. د ټلګراف ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې د برتانیا د ولیعهد شاهزاده چارلز د خاطرو د کتاب یو مورد یاد کړی. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي شاهزاده چارلز پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو او په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پایل لږ وروسته په لندن کې د امریکا سفیر ته ټلیفون وکړ او له هغه یې وپوښتل ایا ممکنه نه ده چې د رمضان په میاشت کې په افغانستان کې جګړه ودرول شي څو د دې اسلامي هیواد وګړي د میاشت کې په آرام عبادت وکړي شي.
د کرنې او اوبو لګونې وزارت په کابل، پروان او لوګر ولایتونو کې د کانالونو او د اوبو د بندونو د ولسو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مسؤلان وایي د دغه پروژو په تطبیق به چې 119 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي کرنیز محصولات زیات شي. سهارګل امیرزای راپور لري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت کابل، پروان او لوګر ته د 119 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو د بندونو او کانالونو د جوړېدو د 19 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد په همدې اړه په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل
با تکمیل کار این پروژه قبل از ذکر کردم
دی وای د دغه پروژو په تطبیق سره به څلور څلوېخ زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېږي او څلور لکه او دو زره کسان به ترې ګټه پورته کړي. دغه پروژې د نږدې 119 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغه وزارت په انکشافي بودیجه تطبیق کیږي او په پام کې ده چې د دغه پروژو کارونه د روان مریض کال تر پایه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي جواد په خبره د دغو پروژو په پیل سره به سلګونه کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شي. د کرنې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه 19 پروژې چې شپږ د کابل په دې سبس، اووه یې د پروان په چاریکار او باګرام ولسوالیو او څلور یې په لوګر کې پلی کیږي، ورسره به د اوبو ضایعات هم 40% راکم شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد هم دا شان زیاته کړه چې د شپږو نورو پروژو تړونونه چې د کابل او لوګر ولایت لپاره دي په راتلونکو نږدې ورځو کې به لاسلیک شي. په یاد غونډه کې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي حاجي صاحب خان د کرنې او اوبو لګونې د وزارت او د ساختماني شرکت له مسؤلینو وغوښتل چې د پروژو ته تطبیق پر مهال د پروژو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي. حاجي صاحب خان د کرنې وزارت هڅې د ستایلو وړ بولي، خو وایي چې په لور پرتو سیمو کې د تطبیق شو پروژو کارونه په معیاري کیفیت نه دي ترسره شوي چې په خبره یې باید د څارنې لپاره یې ډېره پاملرنه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت وای په لویدیز ولایت شینجن کې د اسلامي افراطیت د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کمپاین په ترڅ کې د سیمې پر خلکو نوي بندیزونه لګولي. شینجن د چین په شمال لویدیز کې پرته سیمه ده چې له افغانستان سره هم پوله لري. د دې سیمې استوګن ایغور مسلمانان دي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین په شینجن ولایت کې د نوې بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې د دې سیمې په زیاتو مسلمانانو کې د افراطي فکر د خپرېدو مخنیوي وکړي. د بندیزونو لایحه تیرونه د شینجن په پارلمان کې تایید شوې چې د شنبه لورځ نافذ شوه. د اسلامي افراطیت د خپرېدو د مخنیوي په دې کمپاین کې له ټولو نارینه وو غوښتنه شوې چې خپلې ژیرې به تر اندازې زیات نه وژدوي. پر خلکو د داسې کمیسونو یا چپنو د اغوستلو بندیز لګیدلی چې ټول بدن پکې پټیږي او د مخ پر پټولو هم بندیز لګیدلی دی. د چین د حکومت پر ویبپاڼو د خپرو سوو اسنادو پر اساس ویل کیږي چې شینجین کې خلک باید د حکومتي پروپاګندې راډیو او ټلویزیون لاروېدو او کتلو سره مخالفت ونه کړي. د چین حکومت په شینجین کې چې له افغانستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغزستان او پاکستان په څیر اسلامي هیوادونو سره ګډه پوله لري او اکثر استوګنی مسلمانان دي، د اسلامي افراطي ډلو فعالیت او نظریې د خپرېدو له امکانه اندېښنه لري. په شینجین کې چارواکو په تیرو کلونو کې هم د چین د حکومت په وینا د اسلامي افراطیت د مخنیوي هڅې کړې دي. په وروستیو کلونو کې د شینجین خلک د خونړیو ناکراریو شاهدانو. پیکینګ تل په شینجین کې د تشدد پړه پر اسلام پالو افراطي ډلو او بیلتون غوښتونکو راچولې ده. خو د بشري حقونو یو شمېر څارونکي ډلې وایي چې په شینجین کې ناکراری تر ډېره حده د چین د حکومت د ځپونکو کړنلارو په وړاندې د خلکو د غبرګون زیږنده دي. د چین حکومت په سیمه کې د اسلامي افراطیت او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت له امله په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده. چین چې له پاکستان سره نږدې سیاسي روابط لري، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ دروغې جوړې هڅې هم کړې دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور په سفر وتلی. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به له سنگاپور، استرالیا او له هغه ځایه به اندونیزیا ته سفر وکړي. په ننګرهار کې پر غصب شوو ځمکو د جوړو شوو ودانیو د نړولو پریکړه شوې. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دولتي او عامه ملکیتونو د غصب د مخنیوي کمیسون ته به د لازم اجراتو لپاره هر اونۍ د غصب شوو ملکیتونو او غاصبونو په اړه معلومات ورکول کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال د سوریې په شمال کې هغه سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیې او دغه هیواد د سوري متحدانو له لوري نیول شوي دي. د عراق دولتي ټلویزیون ادعا کړې چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش دوهمه درجه مشر آیاد الجمیلي د سوري پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. داسې ګڼل کیږي چې آیاد الجمیلي د داعش د مشر ابوبکر البغدادي مرستیال او د دغه ډلې د جګړې وزیر و. او ټاکل شوی چې د مصر او امریکا ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگتن کې سره وویني. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی به له ډونالډ ټرمپ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې وکړي.
زموږ شخله آزادي راډیو اورې لس بجې او دوه دېرش دقیقې دي. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې ژوند د ژوند رنگونه لرو. د ژوند رنگونه هر ورځ د سهار د وو بجو خبرونه کې او د غرس د اتو بجو په خبرونه او لسو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
میر عالم
تاسو درته وایي چې ته څه کار کوي؟
زه خو ولاسې دا شپږ میاشتې بکېږي اووه میاشتې پاکستان نه راغلي. پاکستان کښې هم دغه ورځ مزدوري کوله او دلته چې راغلي دا خپله کوټه موټه میلیان اوس جوړه کړه. بیا داسمه دا دوه درې میاشتې واورې کرار ناست اوس کار نه
خو دا خو هم غټ کار ده کنه چې خپل کور دې بېرته جوړ کړی.
یو کوټه موټه هم جوړه کړه.
څنګه بیا دې خټو کار دې زده ده؟
نه نه په مزدورانو مې وکوله خپله هم نه ده.
خپله دې هم کومک سره کوله؟
خټه مې خپله جوړوله.
بیا مصارف څنګه ورته پوره کوئ؟ دسوای درلودې
مصارف مې ولاسې خپلو خپلوانو کومک راځه ولته کابل کښې پراته وو مخکې کابل اصل څه ناڅه کومک وکوه څه مې خپلې بس لبجب کارو روان
شه. اوس ته څو کوټې جوړې دي؟
یو کوټه ده یو دالیز
بس کیږي دي
بس ماګه کې وساره کوم
څو تنه په کور کې اوسېږي؟
یاره لس کسې خپل بچي
هم دغه یو کوټه کې اوسېږي. میلمانه تیر څنګه کوي؟
میلمانه والا چې بس هغه ته خپل څه میلمانه کوم نه راځي چې هغه جمعه ته بوزي چې د بوزي چې خور او خړای راځي هغه بیا داخل میلمه هغه مل تر
څنګه تصمیم لري دا نوري کوټې هم جوړې کې بیا
یاره اوس په لاله ملاقه وسسته خدای پاک وسره کوي نه جوړه آبادی چا نه خوښي.
بیا منطقه غټه ده مثلا ځکه ستاسو
موځای کې ځای ډېر ده
اخیستې ده نمره؟
هو
په څو دی وخت ده؟
یاره تقریبا یو شپېته زره مې اخیستې.
د کوم منطقه کې تاسو اوسېږي؟ مکتب نږدې سته؟
نسته.
بیا د ماشومان خای درس چیرته وایي؟
نو اوس په لاله منګل کې د پروژې ته مخیر کې چیرته مدرسه او مکتب را تجربه کوو بیا به وایي اوس په لاله نسته.
خپله د کوم کار کسب زده ده؟
خپله خو به سار یو کار کولای سم، دیاړي کولای سم، تجارت کولای سم، خو چې پیسې لږ ورځ مزدوري کولای سم، څا ولای سم، دا مې کړی دي، څاګانې ده، کولاو څاګانې دا ولای سم، خو چې پیدا چې اوس پلار کار نه نست
کار نست پسې ګرځېدلې
ولا چې خګل خدا سو ګي عمل کې شروع کیږي سو ګي سور کې شروع کیږي
خدای مهربانه ده ډېر مننه خیر وسې
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یوسف زدرانیم د مخکخي خزي د دې ونې پروګرام ته درته خراغلاس وایم. موږ په تیرو خبرونو کې ګڼې نورې مخکخي خزي در پیژندلې، خو دا ځل محکمو ته ځو. د افغانستان په محکمو کې څه تیریږي؟ په دې برخه کې د ښځو ونډه څه ده؟ مدافع وکیله جمیله ستانکزی را سره په سټوډیو کې ده. ول دې به وپوښتو چې د دې کار په محکمو کې څه ډول دی، وکالت څه ډول کوي، او د ښځو وضعیت دا وخت څه دی، څه ډول د ښځو لاسنیوی کوي. اغلې جمیله ستانکزی زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه مننه.
ستانکزی صاحب، لږ ډیر ما اوریدونکو ته وویل، اما خدای چې له تاسو پوښتو، هغه څه چې ما ستاسو په باره کې لوستلی دي، تاسو د تیرو 15 کلونو رئیس د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، همدارنګه هغه ښځې چې د تاوتریخوالو سره مخ کیږي، دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته راځي، بیا د هغوی سره یو ډول وکالت کوي، دا پروسه څنګه ده؟ څنګه مو دې کار ته مخه کړې ده بالاخره؟
مننه زدران صاحب، دا خو واضح خبره ده چې هر څوک سه په دې وطن کې تحصیل وکړي او د دې وطن او د خاورې لپاره لوی مسؤلیت لري، او زه هم له همدغه جمله ښځو څخه یم چې په خپل وطن کې مې خپل تحصیلات شپږ دېرش کاله مخکې پای ته رسولي، عالي تحصیلات په کچه د ماستری په حقوق کې. البته
ها، یعنی تقریبا نه 50 کلونه کې تاسو فارغ شوی؟
بله بله، زه هم نه
بیا امغه وخت نه مو وکالت شروع کوم، کنه پیغام دا وکالت کړم د سی وی، ځکه تاسو ماشاءالله تر تازه پات شوی، کنه هغه نه مخکې زین نور کارونه وکړو.
مننه زدان صاحب، ځکه کله چې فارغ شوم پېسته اسیستانت د استاد په خپل پانځي کې، او بیا ډیر کم وخت له خاطره ځکه چې د سیاسي مسایل هلته ډیر ګرم وو، او ما نسوی کولی چې هغه اپاغ کچه چې هلته ضرورت وو او زه هغه سیاسي مسایلو کې دخیله اوسم، زه دخیله نه وم. نو په هغه اساس ما ته مخکې تک اجازه را نه کړی سوی د سیاسي مسایلو شرایطو له وجې.
په سیاسي برخه کې پرمختګ وکړ؟
نه خیر، نه نه، یعنی ما سیاسي یو اخ نه درلوده، نو په هغه اساس د ما د مخکې تک یعنی موانع وجود درلوده په هغه وخت کې. نو په هغه اساس زه تبدیل شوم د استاد پایس یوې ادارې ته. هغه درې بخشه درلودل، درې
او بلې خیر هغه کې ډېر نغه کې وم. جمیله بیا ورسته لدې تاسو پانتون کوي، څنګه د حقوقو برخو ته مدافع وکالت څنګه راغلي؟ څومره وخت په دې برخه کې کار کوي؟
په دې برخه کې خو مهاجرت ته بیا عزیز یو څه وخت استاد او مالته بیا نو د مهاجرت ترخې شپې ورځې په تیرې کړې څو کاله. نو کله چې بیرته له مهاجرت از خپل وطن ته راوګرځېدم، نو په دا از مال مخکینه اهداف و سخوا و سیزبه بیرته دا خپل عدلی و قضایی بخشته را دننه کیگم. هغه و سی دا وکالت ما آغا ارزوه سیز دی بخشته را داخل سوم، او پایست دی وکیل دی مدافع 15 کالو رئیسی از دی خپل و گران و وطنوالو پا خزمت گیم، خصوصا دی کسو
گو پدی برخی که دیر کار خزو تکوی، یعنی دیر
کار
سمرا ممکن قضیه با مختوری وی یاد سمرا خزو لاس نیوی با مکردی؟
زدران صاحب، از دی ما دقا 90% پا قضیه که لسل و فیصد و نه 90% قضیه از ما دی خزو بخاطر دی، و مخکل دی نسی دقا صاحب که یعنی خزو تا ز په آزاد توګه کار کوم، پیسې د وکیل مدافع، او مخکې په یو مؤسسه که ما کار کو سه غم خاص خزو بخاطر کار کو او هغه بخش ما مسئولیت د دمیانجګری مسئولیت ما درلود او د وکالت دفاع سه د خزو ټول بخش د خزو.
بلې جمیله، تاسو چویل چې د خزو برخه کار کو تقریبا 15 کنر سه کوم ډول قضیه ډیر مخته درځي، څه ډول قضیه چیرې او په څه ډول قضیه کې مرسته ورسره کوي؟
ډیر ښه ځان سپ زل دغه 15 کلو رئیس معمولا ده ها خزو سه خشونت لاندې دي، توتخوال لواج دوی مراجعه کی عدلی او قضایی مراجعه ته دوی سره د وکیل مدافع پایس د مدافع وکیل پایس ز دوی سره هم کاریم که څه حقوقی قضیه دي که څه جزایی.
کوم ډول توتخوال ډیر دي تاسو چا دونه کړ په ټولنه کې؟ حتمن هغه خزي چې د خبرونه اوري او دوی به منتظر وي چې تاسو څه ډول قضیه چیرې فرضاً څنګه درځي، څنګه ورسره مرسته کوي، څه ډول توتخوال ډیر دي؟
یو قسمت تاسو د مخکنی پختن ستاسو ویلې معمولا څومره قضیه به مخکې وړي، یعنی پزرهاو قضیه پزرهاو که در توی مبالغه به نی پزرهاو
دیر مکمیابه کردی که نکام دیری
والا که مبالغه اونه که حق قضیه سیده خزو پا برخه کیدی او زه دیما اغا آخرین تلاش دیده سی حق قضیه سیده مخکی رو نمسی اغا باید کامیابه سی او دغه تاسو بیا هم دغه پختن ترازو سی و مویلی سی کم نو قضیه تاسو مخکی بیایی سی تا تریخوال معمولا دی خشونت دی
یعنی
چه دور تا تریخواله دیر دی؟ فامیلو که ده او دیدوی حقونه تلف کیگی او معمولا دینارینه و لخوا او بحثن دی پلا دی خزو لخوا دی خزی پا مقابل که ده فامیلو که تاو تریخواله دیر زیادی او ده هاگه خزی دی سیا فامیلو نی روشن فکر دی او یا یو رهنمایی ارتصابی سی دوی ده باند روزی او عدلی مراجعه تا مراجعه که نو معمولا زما کار پا حقوقو که ده پا محاکم که ده خصوصا اغا محاکم سی ده شزو ده مسئله تیری ده تاو تریخواله پا اغا که تا مقال تا کلسی و گوریسی و قضیه دی ما کامیه بدن نو معمولا دوی علاقه من که گیست داغ وکیل است داغ قضیه ما که بولین بیا ما تا راجع
بله جمیلی ماول چه شکر من خپلم توتریخواله نده کرده و انشالله اراده لارو چه ویم نکو خو کچیر سره و قضیه در ترازی بیا اگو سرم مرسته که ویل اصنی وی که وی قضیه مختوری
زکر هر انسان انسانی و حقوق دیست هر انسان پا خپل مشکلاتو که او یا پا خپل حقوقی مسائلو که او که جزایی حق دی وکیل درلودلو لری از موږ اساسي قانون کې مراغلي دي په نور قوانینو کې دي چې هر انسان ولو قتل کړي که ښځې که نارینه من هیڅ انسان دوی حق دی وکیل مدافع وکیل درلودلو لري. البته زه چون آزاد کار کوم اوس ولې ډیر کم یعنی 10% قضیه دي ما دي نارینه و نه دي اقم بعضی دوستان مراجعه کی او یا دوستان معرفی کی او یا اعتماد لروی زمجورین چه اغا قضیه مخکم ولی نمی فیصد قضیه دی ما دی خزو دی.
بله تاسو پا همدی برخه که کار کوایی دا وقت پا محکمو که اصلا وضعیت یعنی چه دول دیک خده دی خزو کار کول یعنی فرزن تاسو خپلا کار کوایی تاسو تا دیر زمین مساید ده که سرویو تا که ندومره توپیر نشت کار کولو که اما یوازی جرات تی چه تاسو سر بیلیم
زدران صاحب نن سبا کدرتویم پا دغا اخیر دغا سخش کال سی تیر شد دغا کال که یو چه سهولتونه یو چه نرمش یو چه نرموالی دی محاکم و پا کار که لیدل کیک داسه محاکم عدلی مراجع طول فساد نه غرق دی ولی بیا هم وکیل اصلا وکالت دست یو شغل ده صحیح چه پا افغانستان که ارزش ندرلوده ولی پا دغا دو دری کالو که خصوصا دغا سا کال که یو چه ارزش پیدا کرده ده فشارون پا محاکم بانده صحیح چه و قضیه بیل موجودیت ده وکیل باید جلسه دایره نسی نو ده یو لوی پیش رفته زما په نظر
د دې خزو رول مشته تاسو په نظر
بله بله او د خزو قسمت کې یو څه تغیرات د یو کال کې لاس میشتو کې تقریبا زیات او د یو کال کې یعنی سهولتونه دي خزو تراغلي دي.
جمیل استان اگزې کله چې یو لوبغاړي ملموي یا هنرمند ملموي ان به کله د پښتنه کې چې تاسو غواړي اولادونو باندې هم دا کار وکړي اوس که زره شم چې تاسو د خپل کمالات خپل اولادونو خپل کورنۍ ته انتقال کړي کې واځي خپل
از ما پا قرآنه که از ده لار ما انتخاب کرده از ما علاقه و گرچی ما تا شرایط دیر کمو بله زما اولادونه زما زوی زما لور یو می زوی یو می لور او نورم هم دست دفاع کورنی غری پم دی اخی که دیسی زما شاعت روان دی یعنی حقوق الوستلی دی اوست دی ماستری پا کچ دی دی ما یو زوی یو لور
تقریبا اغویم غواری چی یو وقت پا مخکک و خزو که یا زوی دی مخکک سرایو که یعنی ووینی
تقریبا اوست هم زما لورم فارغه دی حقوق دی پانتور کابل دا اوست ماستری پا کچ درس وی او پا معمولا پا دیر یو لور سویل افغانی پانتونو سره ده حکمیت تجارتی پا بخش که دایرکتر را یو بخش او ده مسابقه پا بین المللی سطح دی او اولین جلی واسه افغانستان تای ده حکمیت تجارتی پا بخش که کامیابی را او دیده دستاورد پا اساس دی درلوده پا هانگ کانگ که او چو پانتونو تا مشاگردان سر مسابقه که ماتی ور کرده و ده ننانه اتاق حکمیت تجارتی پا افغانستان که جول ده ده پروس کالی
خیلی چوایی چه میراسی و حقوقی کورانه اما غصه تاس و هر سو کروتول کورانه هم دسته ده
والا کوشش که از مولادون هم سده ماستری از مولادون رو طول پا کچه ده لسانس او پا ماستری که داخل
دی طول کارون تا پا کتو میرمن جمیل استان اگزه فکر کوایی چه تاسو اهداف و تا چه غختل مو یا وقتی چه لکم و مرکوی ورسی گی رسیدلی کلاش چه در تپاتی دی دیر
زخو متاسفانه چه اقپل اهداف تا او نرزم زکا سه در شرایط کلس زمونگ دی زوانی او دی نوی دی رشد وقتو اغا شرایط مونگ تا خراب سول و ماجیرتون سو و اغا زمینه هم مساعده نسو هست اغا ارزو ما دولو ده ولی زغ وارم سی ده ارزو مکزه هداف تا اونا رسیدم زم اولادون انشالله رسیگی
تاسو ماشاءالله یو زیت رسیدلی چې نوم لري او کار لري
تاسو لطف ده ولی اغا اهداف سی ما دولو دو نیم رسیدلی کوشش کم سی ده اهداف تا می زوی او لور می
فکر کوئی دا خانه او پرتل تاسو لګ ډیر ستونز شته اوس جون او میرمنو ته خزمینه مساعده دین دوی کولای شي چې کا هدف ټکی ور ورسی کوم قیسه کې ډیر
په مقایسه شکل ډیر مخکی فرزان اول ز پختله ما می اولادو ته کزوی یا کلوري امده نور روشن فکر مند یو رنګ زمینه مساعده دی تعلیم او دی تحصیل ولې د موږ په وخت کې تفاوت او اته مکتبه یل ساغه خالق ته باید درس وای او جلی څه ضرور فرزند ما مور او پلار گرچه روشن فکر نو ولی دیر که فکر دلو دی لور و زوی پا مسکه دومره فرق نکه ولی بیام کلس زیر پا یادم دی زوی او دی لور پا مسکه فرق و زوی تی زیاد زمینه مساعده ولی
بله جمیل مونږ چې په فلمونو سریالونو کې لیدلی دا د وکالت دنده چې وکیل یا وکیل څه ډول پر مخ سي خوشاله هم لري به خفګان هم لري تاسو په دې برخه کې خوشاله ډیرې تیرې کړې که خفګان دی
ولا د ښځو په برخه کې خوشاله ډیرې تیرې کړې ځکه زه حقوقي قضیه مختبې او حقوقي قضیه زه کلاسي قضیه اخلم مخکې ګورم سي دا څومره یعنی هغه کامیابوالی پکې سته او که ناکاموالی مې کوشش کوم سه کامیابي ته ورسوم ځکه بلاخره د دې قضیې شاته یوه ښځه ده او د یو ښځې حقوق تلف سوي دي
ډېره زیاته مهرباني میرمن جمیله ستانکزه چې تاسو زموږ سره د مخکښ ښځې په پروګرام کې وایي نو درنو اوریدونکو د مخکښ ښځې د دې اونۍ پروګرام چې جمیله ستانکزه یوه مدافع وکیله زموږ سره میلمانه و دلته پای ته رسیږي د خدای په امان
لنیزی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم ستاسو په سیمه کې به د هر غم او خادۍ لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړی توپیر لري. آیا کله مو د کوچیانو د کوژدنې په مراسمو کې ونډه اخیستې او یا هم د کوچیانو د کوژدنې دود په اړه معلومات لرئ؟ موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي. راځئ وږمې جبارخیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزادي کول په افغاني ټولنه کې له سلګونو کلونو راهیسې د یو شمیر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي، خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغیر سره مخ شوي دي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. کوچیان د کال په مختلفو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته کوچ کوي. هر سیمه د ځانګړو دودونو درلودونکې ده، خو د کوچیانو دودونه بیا له نورو ټولو سره یو څه توپیر لري. د کوچیانو د ریاست یو کارکوونکی حاجي لونګ کوچی وایي چې له ډېره پخوا راهیسې د کوچیانو دودونه ساده او کم مصرف وو، مګر په ورستیو کې یو څه درانه شوی دي.
چې تاسو چانه خور لور واړی نو هغه ماته کچ کله وسو نو داسې خلک دي چې په اول شبګي کې یو د سمال یا یو پاکر شیرنی وته وتړي، او بیا په دوم قدم کې بیا راځي یو د سمال په بازار کې یو غز ټوټه کړی او هغه یو 15 شپګ د سیخې نازولې خدي راځي هغه ډیر کې کنه، لکه دا جنکی راځي هغه د سمال ډیر په خوان باندې سوندې منډي وکته پورته کنه دا وته جوړي، لکه تاسو شین خوري ورته وای یا پردن کنه هغه خارتي ورته وای څوک ورته ګول وای کنه، نو بیا راسي هغه 15 سانراسی ورته دی جلکی لپاره جوړم راوړي او بغیر له غنډ کالی او یو رسم رواج کوي هر څه مقصد کنه غنانات، نو بیا چې دا پیسې په واخلي نو هغه ورته د شمال کې یا لګه وی ډیره پیسې ورته واچي، په مقابل کې هغه د شمال ورکی دی چای او مشرب سړي په سر باندې واچي او خوشحالي مبارکي ورکی چې خدای در مبارکي دې موږ غنانات دادی دې کوز دې مثلا مراسم او دې باج دې شنو مراسم چې دې موږ د لوګر دی خلګو موږ د لوګر دی ولایتي جلکی کوز ته خو ګول ورته جوړ کې خو بازار کې خو ګلان کنه ګول ورته واخلي هغه مخ کې ورته کېد مل راسي یو توای یو دا نه غټ ګولی دا نو د چې ګولی چې په بازار کې خرسيږي په 200 په 1500 ډیر خو ګلان وشکې کنه دا چې خرنګارنګ جوړ کړی او په خپله صورت جوړ کړی چې څومره خایسته یې هغه مرکنه خي موږ به کابل کې کوز دې کړی دا چې خو ګولی راته راوړی دا شپږه 100 روپۍ ګولی راوړی مخې راته کې شالې پیښولې دا او بس قدم کړی دا هغه مسور موټر کې خېدا وړي په سامانه باندې ولو کنه ځکه چې خوشالي ده کنه
د نو موري په خبره چې کله به څوک د چا د لور د غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل نو د غوښتنې لومړی خبره به دا و چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه او یا هم زما زوی خپل زوی وګڼه. لونګ کوچی زیاتوي کله د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته ګل ورکوي نو د هلک له طرفه ټول ورغلي کسان په ګل کې پیسې ږدي.
یو رقم داسې ده چې د جنۍ کور هلته شکور راوړي ږدي ګل ته یوې خواته کو ګل لاندې کېدو د سړي مخې ته کېدو او باقاعده هر سړی موږ یا مسلات وکړو په داخپل لاس کسانی پینځل چې شلی چاله کرا دی چا سره په پیسې کمی چا سره وزیا کی راضی او سلسل یا 1500 یا 1000 یا 700 څومره په پیسې بچو دومره بچو یو د شکایت پښتنه مونږ کو راضی دی چې 1500 زاتی یو شلی سل اچي یو شلی 200 اچي یو شلی 1000 اچي یو شلی 1500 اچي دې موږ دا چې په شکور کې اچو اشکور دې جلی پلا راخلی یا رو راخلی یا دې موږ کری واخلی دا پیسې دې جلی
دی وای د کوچانو د کوژدنې مراسم تر ډیره د پسرلی په موسم کې نیول کیږي. 55 کلن فرید الله کوچی وای چې د کوژدنې په مراسمو کې دوی کوخخ کوي چې تر ټولو خدسمال او ګل ورکړي. دا چې دغه ګل جوړښت څه ډول دی هغه وای
نو اوس من خور ورکو یا لور ورکو یو سړی ته غز د سمال راخلی یو غز هغه زونډي پسې وکړو لونګ پسې ټک وخو او بعضې کې مشادۍ یو سر بل سر کې مشادۍ ورته یوه دانه ټک وهي، بعضې سړی چې آباد هغه زرګون زرګون نوټونه یې 15 دانې پکې ټک وهي، بعضې غریب سدي پکې ټک وهي که نه ده یو څه مطابق خبره ده. او زه خپله چې یمه که نه زه خپله چې دا اندازه کوم د هېڅ شي ته ضرورت نشته مغه دسمال ده چې ور دی که دغه بهتره خبره ده که نه خالي دسمال او میوه پکې دي کې موږ میوې ورکوو لس پاکټه غریب سړی ورکی 50 پاکټه پدې کې ورکی میوه چاکلیټ چاکلیټ شیرینک مې شیرینک ورته وای کنه نو کولی بادام میا چاکلیټ او دا پکې کېدو او بس وری کور جن خور لور ورکو د سمال کې هغه د عالق لار هغه مونږ ته یا 50 ریاله روپۍ واچي کنه او بیا د دې په مطابق باندې مونږ په دې د سمال کې یا 15 زره چاپ کې ټکو دي چاله زره کې ګنډي او لونګ چونډي مرته چولې زیړ زیړ سره سره دادي سری چتارونه په ګندل کنه نو دې دغه لوجنه لکه زره ډولی سي چا دا یو غتما پکې ټکو خلی آینه پکې ټکو خلی کوم یو ورجنه دا چوټي ګول نه چوټي ګول د سر ګول دا پکې ټکو شي دغه شې نه پکې ټکو شي نور شي په باندې نه کوي خمچا ورجنه د کوچی سړی روان خمچا کوم څه ګرځي پوښلل من خالد د اسمالي او میوه پکې او چې شم لونګ
د نوموړي په خبره چې د دسمال ورکول د سړو کار دی او خزی وازی جنۍ کوري او کیدای شي یو څادر ورته په توفه کې ورکي او له کوژدنې وروسته خزی د خوږه کاسې په نوم یو کوچنی محفل کوي. دوه شپېته کلن نظیر الله کوچی وایي چې کوچیان په عموم کې ډیر مصرف نه کوي او همدا لامل دی چې په کوژدنې کې ډیر کم کسان رابولي.
یا سړی زوی ته کوزده کوي چې ما زوی زلمی ده زه کوزده ورته کوم هغه لاړ شه هغه سړي کورې خوښي لورې خوښي نظام یې برابر وي. یو دوه درې سپین ګیري ور چې ورته وایي وایي وروره یا خورې د تا لور زه زوی ته کړم ته د خوا ته کاده که نه هغه یا وخت سره وټاکي یا ونه ټاکي ورې کړي سپین ګیري دعا وکړي بیا دسمال ورته جوړ کړي. اوس دسمال ګلان دي ډولۍ غوندې ګلان دا ګلان ښه برابر کې جوړې کړي یک شنبه یا په دوشنبه یا په سه شنبه راسه وروره ګل دي سه هغه ځان ورته تیار کړل ته ورشي پنځه شپږ ښځې پنځه شپږ سړی ورشي او ګل راواخلي خپل خپلوان ته ډوډۍ وکړي ډوډۍ وخوري دعا وکړي زه په مخه دښه.
د نوموړي په خبره چې پخوا به په دسمال کې څو شیرینې تاوې وې او د جنۍ کورنۍ به د هلک کورنۍ ته همدا دسمال ورکاوه خو اوس د وخت په تیریدا سره یو څه بدلون راغلی او ښاریانو ته نږدې کوچیان ګل اخلي. د خپل لور د کوژدنې کیسه کوي.
ګل دغه ګل دغه بازارو کې دلدلی اته سره کپاس غوند ګلان جوړ کی شیشې پکې لګېدلی ګلان پکې لګېدلی چکړې د کله ګولی رقم رقم ګلان پکې رقم رقم صابونه پکې بیا لګیونه ګروپونه تاوي بالته والا ګروپونه خو بیا مخستان کې څوړې بٹن وها پرکارې کوي پله ما په سر له سر په واښت د لور لپاره واښت ما لور ورکړې او بل ته غل ور راکړې د ما زوی ته زه خو دغه شیت په ذکر ما ګول مې ډیر شوشانه کو ډیر خلکو خوښاو هغه ګول ما ورته واښت هغه بیا دوی شراغله او ګول دوی وړ بیا زه بل ورځ ورغلم دوی ګول مې سره واښت دوی ګول د ما ګول د سفر کوله کا په شاته ولاندې ځکه یما خاسته وو ګروپونه شنه سره سپین زیړ دوه درې کتره د شته وو دلته یو بٹن لرله هغه بٹن مې شووله دا ټول بیا اشاره کولی بیا هغه د دوی مشر سړی وو هغه ویلا دا ولکه چې بیا مګه کوټه یې سو د شپې وو د بلتې بیا خلاصي ګل بیا نه لګي
دی وایي چې د کوژدنې مصارف هم تر ډیره د کورنۍ د وس او توان په اندازوي او د جنۍ کورنۍ څوک نه مجبوروي چې زیات تاوان وکړي. کله چې د جنۍ کورنۍ د هلک کورنۍ ته دسمال ورکوي له هغې وروسته کوم مراسم ترسره کیږي؟ دا پوښتنه راته شکر الله ځواب کړی ده.
دسمال کې موږ معمولا سونډي دي چاکلیټونه یي پیسې په ما سونډي کې نښتي ګلانې لوانګي دغه شیان بیا دا سپینګیری چې زمونږ د زوم لخوا یي دغه پلار یا ترې یا مشر بل کاسي دا دسمال را اخلي یو بل شخص را اخلي دغه په سر ورته اچوي بیا دوی چکشک ورته کوي نقل ګلانې دا په کوي بیا ما دسمال سره هغه سړی مخکې موږ له آخر ته راځو کورو خو ته ډولنه یي اتړونه یي ما خپل د در خواندو د سمال مرکله سمال مشران وي زه واړو کوم ما به پتنوس راوړل زما د درې ورونه نور د سمال نه راوړي دي خایسته خو د سمال اصل چې خ جوړ کړي دی خایسته ده کمن خ جوړ کړي دی مون خایسته کو دی خو خ جوړ کړي هغه د خزو برخه ده خو دی غول خو خ جوړ کړي خ ډولې کړي ته باندې غو خایسته ده خ بو یو اترات ته نه راز لرسي هغه ته ډولې سمال وایي شوقي جوړي چې ما کوم لیدلې دي د لاوانګ دی مشهدی دی پیسې دی د شان پکې ډېرې تومبلي دا ډېر خواندو دسمالای سپین ټټای بده کې رقم رقم شان تومبلی.
نو ما وړه وای چې له دسمال ورکولو څو ورځې وروسته یو کوچنی پروګرام د کوژدنې نیول کیږي او کله ناکله ځین خلک دا پروګرام هم نه جوړوي. خانګل کوچه بیا وای چې د کوچیانو د کوژدنې په دودونو کې ډیر تغیرات راغلي او په خوا به یوازې د څو خیمو پورې کوژدنه محدود و مګر اوس مصارف زیات شوي دي.
اوله د موږ وختو کې دسمالونه وو په دسمال باندې به غرانونه ټکو حل دسمالونه وو ټوټې وې دا نه وي بخمالونه وو دغه اوس وخت موږ د زمانو راغای اوس وخت راغای نو دا اوس شو شا وخت شاوخ سره خرچې چې موږ په خوا د خرچې هم نه کوله اوس کدی لور دم ګل بور کوي که زوی ته ورکیم گواغه خلق با گل جوڑهی ورکی به دو دیر رکم دا ششهی دی غوری دی دا غزه برکونه گروپونه که لگه دلی بازی ساده ای دا جه دی کاغذو دی توتی گلی بازیم دا غزه نور نو گل بادامی و دا غزه سامانم کی وز دی دی گلان و خر رواج دا و خلق خوشحالی که پا دی گل بانده او نن سبا مگا طول دا گل آخلو گل ورکو خو گل که نن هر چه سامان مگا ایخی بادامی نو گل بکی خو یعنی خش شای روز لبازار را دکان سی خلق وز یار لس روپه گران اخستای شالونه پی پراتای یعنی او کور تا پنزو زرنگ دو دیر زرنگ دو شل زرنگ دو بیاد آقا گل سی مگ راوڑو که کلی خلق را تولی گی سل سل دو دو سوا دری دری سو روپی پدی گل کیا چایی زنانه ما چایی سڑی ما چایی ناوی کور تا خوب لکم را چایی لازرم را چایی تو واسی پر خبر دو
نوموړی وایي چې هلک او جنۍ له کوژدنې وړاندې او وروسته سره نشي کتلی، خو کله ناکله په ناپامۍ کې سره مخ کېدلی شي، خو دا چاره تر ډېره بده ګڼل کېږي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د افغانستان میشتو کوچیانو د کوژدنې د دودونو په اړه مو درته برابره کړې وه. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.